پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو دوستانو ستړي مشه، د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو په لړ کې وار بیا د سیمې په سفر وتلی او پرون یې په دوحه کې د طالب استازو سره خبرې کړي دي. همدارنګه به په د سولې په هڅو د چې دا هڅې په کوم پړاو کې دي یوه مرکه هم ولرو، نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. دا صفی الله ستانکزی نه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورو.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له مرستیال او د سیاسي ډلې له مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي د کووید 19 وبا له اعلان وروسته به په 9 میاشتو کې په ټوله نړۍ کې 14 میلیونه ماشومان وزېږي، 1 میلیون په افغانستان کې دي. او د عراق پارلمان نوی صدر اعظم مصطفی الکاظمی او د هغه د کابینې یو شمېر غړو ته چهارشنبه ناوخته د باور رای ورکړه. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له مرستیال او د سیاسي ډلې له مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین نن په خپل ټوټر پاڼه د دې لیدنې خبر ورکړه. شاهین لیکلی، ډاکټر خلیلزاد او ملا برادر د قطر د بهرنیو چارو وزیر مطلق القحطانی په حضور کې د بندیانو په چټک خلاصون، د بین الافغاني مذاکراتو د پیل او د توافقنامې په بشپړ تطبیق اوږدي خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلامیه ورکړې وه چې ښاغلی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو له استازیو او په اسلام آباد کې او همدارنګه په نوې ډیلي کې له پاکستاني او هندي چارواکو سره په لیدنو کې د شخړو د کمیدو او د بین الافغاني خبرو د ملاتړ لپاره فشارونه زیاتوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي خلیلزاد به پر طالبانو فشار راوړي چې د سولې تړون بشپړ عملي کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا به د اپریل له 12 وروسته سیمې ته د ښاغلي خلیلزاد دوهم سفر وي او هغه هم داسې وخت ترسره کیږي چې د طالبانو لخوا د حملو زیاتوالي او په دې هیواد کې د کورونا خپره شوې وبا د نوموړي هغه هڅې زیانمنې کړي چې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره مخته وړي. د امریکا پوځ وایي تیر کال د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې له 200 زیات ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وکړې. په هغه راپور کې چې پرون د امریکا دفاع وزارت پنټاګان لخوا خپور شوی، ویل شوی چې تیر کال د امریکایي ځواکونو په بریدونو کې په افغانستان، عراق، سوریه او سومالیا کې 122 ملکي وګړي وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. د دغه راپور له مخې تر ټولو ډیر تلفات په افغانستان کې ملکي وګړو ته رسیدلي چې د وژل شوي شمېر 108 تنه او د ټپیانو 15 ښودل شوی. اخو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنست انټرنیشنل چې په جګړو کې د بشري حقوقو پر مسلې څارنه کوي وایي پنټاګان ملکیانو ته د اوختي مرګ ژوبلې شمېر ډیر کم ښیي. د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح د کابل په شمال کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو وروستي عملیات بریالي بللي او ویلي دي چې د ترهګرو او د هغوی د تمویلونکو په وړاندې شواهدو اندازه مخ په ډیرېدو ده. صالح نن سهار په یو ټویټ کې د دغې مسلې یادونه کړې ده. هغه ویلي د افغانستان ملي امنیت ته د کابل په شمال کې د داعش خراسان او حقاني ډلې په ګډې هستې د بریالیو عملیاتو مبارکي وایي. د افغانستان مرستیال ولسمشر ویلي په دې عملیاتو کې د نیول شویو مهماتو په ډله کې د داعش ډلې مشهوره چاړه چې د خلکو غاړې ورباندې پرې کولې او هغه څوکۍ چې مقتول به یې د کمرې مخ ته پرې کېناوه شامل دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي د چهارشنبې په ورځ د کابل په 11 حوزه او شکردرې سیمه کې د داعش او حقاني د ګډې هستې په څلورو پټنځایونو عملیات کړي چې په نتیجه کې 15 ترهګر وژلي او 8 نورې ژوندي نیولې دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي د کووید 19 وبا له اعلان وروسته په 9 میاشتو کې به په ټوله نړۍ کې 14 میلیونه ماشومان وزېږي، له دې ډلې 1 میلیون ماشومان په افغانستان کې د نړۍ ته سترګې پرانیزي. یونیسف په دې اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې د کووید 19 ناروغي په خاطر به امیندوارې ښځې او نوي زېږیدونکي ماشومان له ستونزو سره مخ وي. په اعلامیه کې له دولتونو او تمویلونکو ادارو غوښتل شوی چې امیندوار ښځو او نویو زیږیدلو ماشومانو لپاره بیړني روغتیایي خدمتونه تأمین کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي لا نه ده معلومه چې کرونا وبا له امیندوارې ښځې ماشوم ته انتقالیږي که نه، خو اړتیا یې ده چې په دې وخت کې د امیندوارو ښځو جدي مراقبت وشي. د عراق پارلمان نوی صدر اعظم مصطفی الکاظمی ته چهار شنبه ناوخته په غوڅ اکثریت د باور رایه ورکړه. په دې ترتیب د عراق د نوی کابینې د تشکیل لانجه چې له میاشتو میاشتو د دې هیواد د کړکېچ یو عمده دلیل بلل کېږي تر یوې اندازې هوار شو. مصطفی الکاظمی د عراق د ملي اطلاعاتو پخوانی رئیس و. د الکاظمی د نوی کابینې 15 نماند وزیرانو هم د باور رایه خپله کړه. یوازې د بهرنیو چارو او نفتو نماند وزیرانو د عراق په پارلمان کې د خلکو د استازیو د نظر د اختلاف په سبب د باور رایه وانخیسته. د عراق پلازمینه بغداد او جنوب شیامیشتو ښارونو کې خلکو له تیر کاله د دولتي فساد، بیکاری، ناسمو عمومي خدماتو او د ایران د نفوس په غبرګون پراخې مظاهرې وکړې. دا مظاهرې د پخواني صدر اعظم عادل عبدالمهدي د استعفا لامل شوې. عبدالمهدي تر دې وروستیو څو ورځو د صدارت چارې د یو کفیل په توګه مخته وړلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مورګن ارتاګس په عراق کې د نوي حکومت او کابینې له جوړېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې امریکا به له یاد حکومت سره مرستې وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې پر ایران د کانګرس له اجازې پرته د پوځي اقدام مخه نیسي. په هغه بیان کې چې پرون خپور شوی، ترامپ د ولسمشر د جګړې د صلاحیتونو د محدودولو لپاره د کانګرس د غړیو دغه هڅه ډېر سپکاوی او له حقایقو او قانون څخه د ناسم درک پر اساس بللې ده. د استازو جرګې لخوا دغه نادره دوه ګوندیز پریکړه لیک چې اجرایي بڼه نه لري په تېر مارچ میاشت کې تصویب شوی و. مخکې دغه پریکړه لیک سنا جرګې هم تایید کړی و. دغه پریکړه لیک د امریکا په هوایي برید کې د ایران د سپاهي پاسداران د ځواک د یو مهم قمندان قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته هغو اندېښنو ته په پام چې ګوند د امریکا له ایران سره د جګړې پر لور روان دی مطرح شوی و.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام هم هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. زلمی خلیلزاد یو بار بیا د سیمې په سفر وتلی دی او د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې پرون په دوحه کې له طالب استازو سره کتلی. پر دې موضوع د افغانستان د دولت ویاند، البته د ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند صدیق صدیقی وایي دوی هیله مند دي چې طالبان به د سولې او اوربند په اړه د افغانانو غږ واوري.
په کار ده چې طالبان دي د افغانستان د خلکو غږ، د حکومت او د نړیوال غږ د سولې د پاره ومني او تاوتریخوالی دی بند کی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې د وروستي سفر په اړه د سیاسي چارو له افغان کارپو او شنونکي استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه لرو. دا مرکه هم درته اورو. دا به هم واورئ چې د نړۍ یو شمیر هیوادونه د کرونا وایروس پر د کرونا وایروس په خاطر پر خلکو لګیدلې بندیزونه ورو ورو کموي. همدارنګه به د سیمې او نړۍ په مسایلو کې بله موضوع دایي چې ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون د نړۍ په خوارو هیوادونو کې د کرونا وایروس خپرېدو ته ژور اندېښنه څرګنده کړې او اټکل کېږي چې په بېوزلو هیوادونو کې به د کووېډ 19 ناروغي له دریو تر شپږو راتلونکو میاشتو پورې اوج ته ورسېږي. همدارنګه د خپرونې دوهمه نمایي د مخکښو ښځو پروګرام اورېدلی شي. دا افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د پیلېدو د هڅو په ترڅ کې په دوحه کې له طالبانو په اسلام آباد او نوې ډیلي کې له پاکستاني او هندي چارواکو سره خبرې کړي. طالب ویان سهیل شاین تازه په یو ټویټ کې لیکلی دی چې د دوی استازو په دوحه کې د زلمی خلیلزاد او د هغه له ټیم سره خبرې کړي دي. موضوع په کابل کې زما همکار خاطر پردیس تعقیب کړی. هم دا اوس د کابل سټډیو نه را سره په تماس کې دی. پردیس صاحب، نور معلومات له تاسو اورو.
سلامونه تاسو ته ان صاحب، ټولو اوریدونکو ته. بلې، څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړله، طالبان وی د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا برادر د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد سره په نوم لیدلې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په دې لیدنه کې د بندیانو په خوشی کېدو بین الافغاني مذاکرات او د هوکړې لیک پر بشپړه تطبیق باندې خبرې شوې دي. طالبان داسې مهال دا خبره کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په خبره شوی اعلامیه کې وویل چې ښاغلی خلیلزاد به په دوحه کې د طالبانو له استازو په اسلام آباد او نوې ډیلي کې له پاکستاني او هندي چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د شخړو د کمیدو د بین الافغاني خبرو د ملاتړ فشارونو زیات په بخښنې سره د بین الافغاني خبرو او د ملاتړ تر څنګ فشارونه زیات کړي. د اعلامیې له مخې ښاغلی خلیلزاد سیمې ته دا سفر د سه شنبې په ورځ پیل کړی دی. اوس تازه افغان حکومت وایي د تاوتریخوالي راکمېدل نه یوازې چې د افغان حکومت غوښتنه ده بلکې افغانان هم د دې غوښتونکي دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت او د افغانستان خلک هم د طالبانو نه دا غواړي چې تاوتریخوالي دي ودروي او د افغانستان د خلکو غږ او د حکومت غږ د سولې لپاره د اوربند لپاره باید ومني. نو د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې ډېر هلې ځلې کړې. موږ د نړیوال او خپل نړیوال متحدینو سره ګام په ګام مخته ځو تر څو دغه فرصت نه ښه استفاده وشي او هیواد ته سوله راشي. خو په کار ده چې طالبان دي د افغانستان د خلکو غږ د حکومت او د نړیوال غږ د سولې لپاره ومني او تاوتریخوالی دي بند کړي، آتشبس دي ومني، اوربند دي ومني او راځي چې د افغانستان د حکومت سره مخامخ کینی خبرې اترې وکړي تر څو دغه لانجه حل سي او جګړه ختم سي.
د ښاغلي صدیقي په خبره د بین الافغاني خبرو پیل لپاره اوربند مهم شر دی. له دې ورهاخوا د رویټرز خبري اجانس راپور له مخې د اپریل له 12مې وروسته په سیمې ته د ښاغلي خلیلزاد دوهم سفر وي او هغه داسې مهال ترسره کیږي چې د طالبانو لخوا د حملو زیاتوالی په دې هیواد کې د کورونا خپرې شوې وباند د نوموړي هغه هڅې زیانمنې کړي چې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یې مخته وړلې. د اعلامیې له مخې ښاغلی خلیلزاد به د قطر پلازمینه دوحه کې چې هغه 13 فبروري میاشت په 9 له طالبانو سره د سولې تړون پکې لاسلیک شو، د طالبانو له استازو وغواړي چې شخړې کم کړي، بین افغاني خبرو ته آماده شي او په افغانستان کې د کورونا له وبا سره مبارزه کې همکاري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همداراز ویلي چې خلیلزاد به په طالبانو فشار راوړي چې د سولې تړون بشپړه عملي کړي. له بلې خوا د رویټرز د راپور له مخې په نوې ډیلي کې چې د افغانستان د حکومت مهم ملاتړی دی، د سولې په ټپه درېدل پروسه کې د هند پر رول به هم خبري وکړي. همدارس د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د شوي تړون لمخې باید د افغانستان حکومت او طالبان شپږ زره بندیان د مارچ تر 10مې مخکې لدی چې بین افغاني خبري پیل شوي وای باید خوشي کړي وای. طالبانو د کابل د طالبانو 5000 بندیان او طالبانو هم د حکومت زر تنه، خو د بندیانو خوشی کېدو په اړه د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ اختلافات د دې لامل شول چې دغه پروسه تر اوسه پورې په سمه توګه پر مخ لاړه نشي. بلی انصاب
ډیره زیاته مننه کوو حدیث پردیس دوستانو و موریدل او بخې خاطر پردیس دوستانو و موریدل چې له خاطر پردیس نه چې د افغانستان د اصول لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د پیلیدو د هڅو په ترڅ کې په دوحه کې له طالبانو او په اسلام آباد ته نوې ډلې کې له پاکستاني او هندي چارواکو سره خبرې کوي. سیمتا دغه د سفر پاړه نوریاس نوری د سیاسي چارو لکتونکو او د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پونزل استاد نصر الله ستانګزي سره مرکه کړي او لمړی ترې پوښتنه کړي چې له طالبانو سره د هغه رئیس چې د سولې تړون لاسلیک شوی حالات حسینه دي چې تماکیده او وضعیت لام کړي چې نشوي دي. ورستی سفرونه د خلیلزاد د څه په خاطر دي؟ خپل ستانګزي په جواب کې وایي
فکر کوم چې دا تشویش به جای ده چې د افغانستان د خلکو او د دنیا د خلکو او حتی د امریکایان توقع خلاف چې باید وضع نورمال شه او وضع نورمال نشوه. اما زه دا مسئله بل رقم څیرم، هغه په ده مانه ده چې خلیلزاد دا سفر په ده مانه نیسي چې دوه حالته لري، یا دا ده چې د پاکستان د شکایت په نتیجه کې چې هند مداخله کوي یا هند د افغانستان د حکومت هڅوي چې دا پلی نه کړي، یا دا حالت باید وجود ولري، یا هندیان باید تشویش ولري چې پاکستانیان مداخله کوي او تشدیدوي د جنگي عملیات. خیر له غنه بل توجیه نه لري، نو کله چې خلیلزاد د افغانستان د سولې د مسلې لپاره راځي خو باید کابل او دوحه ته لاړ شي. پاکستان یا هند ته تک بل مانا هم درلودلی سي. اما زه د خوشبین په دې جهت یم چې ښایي له موجوده وضعیت نه لږ څه مثبت خواته لاړ شي، هغه په دمانه سره یو خوانه دواړو خواوو د بندیان د خوشي کېدو مسله چټکه کړې او بل په کابل کې ویل کېږي چې ښاغلی غني او عبدالله به سره توافق وکړي. د دې توافق په پایله کې هم کېدی شي د سولې په لړۍ کې مثبت پرمختیا رامنځته شي.
که څه هم تاسو یادونه وکړه لري دغه تړون مهم اړخ د افغانستان حکومت دی، د دې یادونه نه ده شوې چې کابل ته به دی ولاړ شي، خو تاسو وویل چې تر اوسه پورې د افغانستان د سولې په پروسه کې بهرني لوبغاړي مهم رول لري، پاکستان او هند.
بله، متاسفانه سره د دا جګړه ظاهران نه افغاني جګړه ښودل کېږي، مګر دا د نورو جګړه ده چې د وطن باندې تحمیل شوې ده. په سیمه کې پاکستان تشویش د دې نه ده چې په کابل او ډیلي په مناسباتو نږدېوالی د پاکستان ارضي تمامیت ته یو صدمه رسوي. هغه په دمانه چې دوی د بنګلادیش د قضیې چې په اویومو کلو تېرې پېړۍ په اویومو کلو کې واقع شوی دوی داسې تصور لري چې په کابل کې طرفدار حکومت د هند رامنځته شي او هغه غښتلی وي، په طبیعي ډول د پاکستان منافیان په سیمه کې تهدیدوي هم د پښتونخوا مسله او دا مسایل به مطرح کوي. بنام دوی تشویش لري. له بلې خوانه هند په هېڅ وجه نه غواړي چې په کابل کې داسې یو حکومت رامنځته شي چې هغه د پاکستان په پلوي او په هند تصور کوي یا وایي چې طالبان د پاکستان لاسپوڅي دي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې دغه د منافعو تقابل کله کله متاسفانه په یو نیابتي جګړې باندې تبدیل شوی او افغانستان ته صدمات رسولي. بله،
امریکا چې د دې جګړې مهم لوری دی، امریکایي چارواکو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کراتو کراتو ویلي چې د افغانستان ولس په څلوېښت کاله په جګړو کې سوځي. آیا د امریکا د سیمې او د افغانستان د حکومت هڅو د سیمه ییز اجماع د رامنځته کېدو لپاره هیڅ تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې؟
متاسفانه نه. موږ تجربه لرو چې د افغانستان جګړه د پاکستان له آدرس نه یا په افغانستان کې د بې ثباتۍ مسله له 1903 کال نه هغه وخت چې مرحوم داود خان قدرت رسیدلی مستمر ډول دوام درلودلی، هیڅ سیمه ییز فعالیت پکې مؤثر تمام شوی نه ده، بلکې هر هېواد خپلې ګټې پکې لټولې د امریکا په شمول. نو زه فکر کوم چې نه، امریکایان نه غواړي چې هم هندیان له ځانه خفه کړي، د یو منطقوي لوی قدرت په توګه او ستراتیژیک اړیکو سره لري، او له بلې خوانه پاکستان هم نوي متحد هغه هم له لاسه نه ورکوي. او متاسفانه په کابل کې ډېر مقتدر غوښتلی دولت وجود نه لري چې د افغانستان ګټې په نړیواله سطح له امریکایانو سره په واضح ډول مطرح کړي.
آیا فکر کوئ چې تر اوسه پورې موږ د کشمیر د لانجې قرباني کیږو؟
یا برخه د مسلې هم داده، مګر موږ اصلا د ډیورند قربانیان یو. د دې لپاره چې تشدید لکه چې ما وویل د ذوالفقار علي بوټو دوران نه شروع کیږي، چې دلته نور علنا استخباراتي فعالیتونه کیږي. تاریخ وایي چې د مرحوم داود خان په زمانه کې مسلح ګروپونه پاکستان د ولیدل او د کابل حکومت تر فشار لاندې راوسته، تر څو چې حتی داود خان کله چې له شوروي سره مناسبات خراب شو راغی له پاکستان سره کې. د کشمیر، بله، د کشمیر مسله هندیان په داسې علاقمندي ولري چې کشمیر کې فشار کم شي، هغه افراطي ګروپونه په افغانستان کې وجنګېږي. مګر په پاکستان اساسي تشویش بیا د ډیورند مسله ده چې زه فکر کوم هغه به څه کوي. له بلې خوانه بله مسله دا ده چې په هېڅ وجه ستراتیژیک لحاظ نه غواړي چې په کابل کې انقلابي حکومت وجود ولري.
دا کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پونزي استاد په هند ستانکسیو چې تاسو ورسره په ورستیو د سولې په هڅو مرکه اوریده. زموږه غلا ازادي راډیو ناوري وسم رحمت الله افغان له څو اقتصادي خبرونو سره.
په ننګرهار ولایت کې د ګلخانی محصولات او د لومړي فصل حاصلات بازار ته وړاندې شول. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وین اکبر رستمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت د کلیو او لرو پرتو سیمو د کرنې پراختیا پروژې په ننګرهار ولایت کې بزګرانو او علاقمندانو ته 130 لوی سوداګریزې ګلخانی او ښځو ته 230 وړې ګلخانی جوړې کړې. نوموړي زیاته کړه دا ګلخانی په اچین، کوټ، واداتو، خوږیانیو، چپرهار او شیرزاد ولسوالیو کې 410 بزګرانو ته جوړې شوې دي. د ښاغلي رستمي په خبره بزګران په کلنی ډول د ګلخانو درې فصله حاصل اخلي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې په دغو ولسوالیو کې به 290 سوداګریزې او 230 وړې ګلخانې چې کارونه یې روان دي ژر بشپړ شي. د کرنې وزارت د چارواکو په وینا له دغو ګلخانو د جوړېدو هدف یې له لږو ځمکو زیات حاصل راټولول، د تولید د کچې لوړېدل او د کوکنارو له کښت څخه مخنیوی دی. په پکتیا کې د نږدې 550 میلیونو افغانیو په ارزښت د کرنیزو محصولاتو د مدیریت د برنامې چارې پیل شوې. د پکتیا ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینر محمد دین مومن وایي چې د دغه پروګرام له مخې به د پکتیا په مرکز ګردیز او څوارلسو ولسوالیو کې 122 د ممیزو خونې، 70 د مڼو سړې خونې، 302 د کچلو او 199 د پیازو زیرمتونونه جوړ او 223 بزګرانو او بڼوالو ته به د میوو او سبزیو چلوونکي الې وویشل سي. مومن زیاته کړه چې پکتیا ته به په دې برخه کې له اوسو پروژو څخه چې هر جوړوونکي د مڼو سړه خونه به 25 تنه، هر ممیز خونه به 14 تنه، د کچلو زیرمتونونه 10 تنه او د پیازو زیرمتونونه به 15 تنه ظرفیت ولري. د توپوینه کلیوی خوا په دې کار سره د کرنیزو تولیداتو له ځای کېدو څخه مخنیوی کیږي، نو له بلې خوا به 10,300 کسانو ته د کار زمینې هم برابرې سي.
ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون د نړۍ په خوارو هیوادونو کې د کرونا وایرس پرېدو ته ژور اندېښنه څرګنده کړې او اټکل کوي چې په دې هیوادونو کې به د کووید 19 ناروغي له 3 تر 6 راتلونکو میاشتو پورې اوج ته ورسیږي. ملګرو ملتونو د همدې لپاره په بېوزلو هیوادو کې د کرونا وایرس له امله د رامنځته شوي او رامنځته کېدونکو کړکېچ لپاره د میلیاردونو ډالرو غوښتنه کړې. احمد شیبرې په اړه رپورټ لري.
ملګرو ملتونو د پنځشنبه په ورځ د 4,000,000,000 نورو ډالرو غوښتنه وکړه ترڅو د میلیونونو انسانانو ژوند وژغوري او د کرونا ویروس ته خپرېدو مخه په هغو هیوادو کې ونیسي چې ځپل شوي دي. دا د هغو 2,000,000,000,000 سربیره دي چې مخکې ملګرو ملتو د مارچ په 25 د هغو غوښتنه کړې وه او د دې مرستې نشتې نیمایي تر اوسه ترلاسه کړې هم دي. د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتو مرستیال مارک لوکوک په یو بیان کې وویل چې د کرونا ناوړه اغېز به پر هغو هیوادو زیاتې وي چې ډېر خوار دي. نوموړي زیاته کړه که چېرته سر له اوسه موږ لاس په کار نه شو نو بیا به دې ته چمتو کیږو چې شخړې به ډېرېږي، لوږه به زیاتېږي او فقر به پراخېږي. د ده په وینا قحطۍ تر سترګو کیږي. اټکل کیږي چې 6.1 میلیارد ډالر به د ډسمبر تر میاشتې د بشري مرستو ستونزې هوارې کړي. دا مرستې د افغانستان او سوریې په ګډون نږدې 40 هیوادونه رانغاړي چې جګړې پکې دي. د ملګرو ملتو د مرستو په دې نوې غوښتنه کې د پخوانیو وو هیوادو تر څنګ پاکستان، بنین، جیبوتی، لایبیریا، فلیپین، سیرالیون، توګو او زیمبابوې ورزیات شوي دي. پر دې پیسو به طبي وسایل اخیستل کیږي چې د ناروغانو معاینات وشي او د هغوی په درملنه به پیسې ولګول شي. همداراز به د لاسونو د وینځلو میکروب ضد مواد اخیستل کیږي، عامه پوهاوی به کیږي او افریقا، آسیا او لاتین امریکا ته به د هوا له لارې بشري مرستې انتقال شي. ملګری ملتونه وایي چې پر دې مرستو چې غوښتنه یې شوې ده د کووید 19 ناروغۍ له امله چې د خوراکي موادو له اقتصادي بحران سره خلک مخامخ کیږي د هغوی غم به خوړل کیږي. د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتو مرستیال مارک لوکوک ټینګار کوي چې فوقالعاده اقداماتو ته اړتیا شته. د ملګرو ملتو له اټکل سره سم شاید د کرونا ویروس له 3 تر 6 راتلونکو میاشتو پورې د نړۍ په خوارو هیوادو کې اوج ته ورسیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. تاسو زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 2:00 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د نړۍ یو شمیر هیوادونه د کرونا وایرس په خاطر پر خلکو لګیدلې محدودیتونه په تدریجي ډول لرې کوي. چارواکي هڅه کوي چې د خپلو هیوادونو اقتصادونه بیرته په پښو ودري. په اړه یې ملالۍ بشیر نور جزئیات لري.
په نړۍ کې ګڼ هیوادونه د کرونا ویروس له کبله لګیدلي بندیزونه په تدریجي توګه د لرې کولو په حال کې دي. حکومتونه له سختو انتخابونو سره مخامخ دي چې څه ډول د کرونا ویروس د خپرېدو مخه ونیسي او خلک بیرته عادي ژوند ته ستانه سي. د هر هیواد چارواکي له ګرځ بندیزه په تدریجي توګه د وتلو لپاره پر ستراتیژیو کار کوي چې خلک بیرته خپلې دندې پیل کړي، خو اوس هم خلک په دې ویروس اخته کیږي او مړه کیږي. د لندن په سنت جورج پوهنتون کې د نړیوالې روغتیا استاد الیزابت ګروپلی وایي د حیرانی خبره نه ده چې حکومتونه د کورونا ویروس تر واکسین جوړېدو مخکې غواړي محدودیتونه لرې کړي. ګروپلی آزادی اروپا رادیو ته وویل چې پر ګرځېدو بندیز لګول اوږدمهاله حل نه دی. د ګروپلی په وینا په اروپایي هیوادونو لکه جرمني، ایټالیا او هسپانیا کې محدودیتونه نرمول یو ښه اقدام دی، ځکه نن سبا په روغتونو کې د بستر کېدونکو شمېر ډېر ټیټ شوی دی. ایټالیا لومړی اروپایي هیواد و چې د کورونا ویروس له بحران سره مخامخ شو او په نړۍ کې د مثبتو پیښو او مړینو له لحاظه تر ټولو زیات زیان لیدونکو هیوادونو یو دی. تر دوې میاشتې محدودیت وروسته دې هیواد د مې په څلورمه نیټه پر ګرځېدو بندیز نرم کړ. تر ایټالیا مخکې یوازې په چین کې تر ټولو زیاته موده بندیز لګېدلی و چې درې میاشتې و. هسپانیا عادي ژوند ته د ستنېدو لپاره څلور مرحلې لرونکې ستراتیژي عملي کوي. لومړی مرحله صفر مرحله یادیږي چې د مې په څلورمه پیل سوه او یوه اونۍ به دوام وکړي. پر دې مهال تر 5000 نفوس لرونکو سیمو اوسیدونکو ته اجازه ورکول کیږي چې له کورو د باندې ووځي. رستورانو ته د پرانستل کېدو اجازه ورکړل سوې ده، خو خلک به ډوډۍ کور ته وړي. خلک باید مولونه یا ماسکونه پر مخ کړي. په یوه موټر کې یو کس سفر کولای سي. په دوهمه مرحله کې چې د مې په لسمه پیلېږي، د دولت اعلان کړی بیړنی وضعیت پای ته رسیږي. د هرې سیمې وضعیت ته په کتو به وروستۍ مرحلې هرې دوې اونۍ وروسته عملي کیږي. په جرمني کې فدرالي سیستم دی او دا په دې معنا ده چې ټول شپاړس ایالتونه یې د محدودیت په اړه بیل نظر لري، خو بیا هم جرمني د کورونا ویروس د خپرېدو په مخنیوي کې په ځانګړې توګه د ایټالیا، هسپانیې، فرانسې، برتانیې او امریکا په پرتله د پام وړ هڅې کړي دي. خو د اپریل په وروستۍ اونۍ کې صدر اعظم انګلا مرکل د جرمني د دولت پر مشرانو انتقاد وکړ چې د اقتصاد پرانیستلو پر لور ډېر په چټکۍ روان دي. مرکل له ځایي چارواکو سره له مخکې توافق کړی چې په تدریجي توګه دې محدودیتونه لرې سي. د یوې کورنۍ دوو یا ډېرو کسانو ته د یو ځای ګرځېدو اجازه سته. د جرمني د سپورت وزیر په می میاشت کې د فوټبال د سیالیو د بیا پیلېدو ملاتړ کوي.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې له میلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي راډیو.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه اخلو.
ستاسو له پیغامونو
ورځ ورځ حالات په خرابېدلو ده، پېښې زیاتېږي. د عامې روغتیا ویناو ته څوک غوږ نه باسي. هر چا ته چې ووایه فاصله مراد کړه، فاصله ونیسه، کلمشینه ډډه وکړه. آیا دا چې اسلامي حکومت خو نه دی چې مونږ اعلان ته غوږ ونیسو؟ دا د افغانستان خلک دي، به اعلان ته غوږ باسي. نه قانون مراتوي، نه شریعت مراتوي. هماغه چې جماعتو کې ډله ډله مونځونه کوي، یو بل ته د مرض انتقالېږي، ورځ په ورځ حالات خرابېږي. د افغانستان حکومت به دې څنګه شاته پاتې دی؟
حکومت بخش آباد بند رہتا وہ تری ڈیر ہوتا ضرورت بکوا ولسوالی خلق ذمہ داری خارجی تو کو باندې راځي چې افغانستان ته واردېږي، دا باید معاد کې او د نورو همسایه هیوادو سره باید قراردادونه وکړي، تر څو په خوراکي توکو کې د نرخو کنټرول شي او د هر غریب او مظلوم وسه دې ته ورسیږي چې هغه خپل د روژه ماتي والا خپل اولادو لپاره دا چې تر څو په وسایي سره دغه روژه مبارک مش پر دې باندې کې راشي. نو اوس ډېر زیات نرخونه لوړ شوي دي. هیڅ یو کس نشي کولای چې خپل یو عادي ژوند یو عادي اشپزي د روژه ماتي لپاره برابر کړي. وسلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري او زموږ غرمنۍ خبری خپرونې پی یو سټډیو ته غوږی. د آزادۍ رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو نه پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې د رادیو له لارې په منځنۍ څپه 2.6 اوریدلی شئ. په ګڼو ښارونو کې د افغانستان زموږ خپرونې د اف ام په 0.5 په صافه او واضحه توګه اوریدل کېږي، او که انټرنټ لرئ بیا نو چې هر چیرې تاسو کولی شئ چې زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې دا چې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه واورئ، بلکې زموږ رپورټونه، خبرونه او مطالب له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. د خبرونې دوهمه نمایي د مخکخو خزو پروګرام ته ځانګړې شوې، خو مخکې له دې نه چې د مخکخو خزو پروګرام وړاندې شي، راځئ چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکی له صفی الله ستانکزي واورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد د قطر په پلازمینه دوحا کې د طالبانو له مرستیال او د سیاسي ډلې له مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین لیکلي، ډاکټر خلیل زاد او ملا برادر د قطر د بهرنیو چارو وزیر مطلق القحطانی په حضور کې د بندیانو په چټک خلاصون، د بین الافغاني مذاکراتو د پیل او د توافقنامې په بشپړ تطبیق اوږدې خبرې وکړې. د امریکا پوځ وایي تیر کال د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې له 200 زیات ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا وکړي. هغه راپور کې چې پرون د امریکا دفاع وزارت پینټاګان لخوا خپور شوی، تر ټولو ډېر تلفات په افغانستان کې ملکي وګړو ته رسیدلي چې د وژل شوو شمېر 108 تنه او د ټپیانو 15 ښودل شوی. د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح د کابل په شمال کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو وروستي عملیات بریالي بللي او ویلي دي چې د ترهګرو او د هغوی د تمویلونکو په وړاندې شواهدو اندازه مخ په ډېرېدو ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي د 4 شنبې په ورځ د کابل په 11 حوزه او شکردرې سیمه کې د داعش او حقانی د ګډې هستې په 4 پټنځایونو عملیات کړي چې په نتیجه کې 15 ترهګر وژلي او 8 نور ژوندي نیولي دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي د کووېډ-19 وبا له اعلان وروسته په 9 میاشتو کې به په ټوله نړۍ کې 14 میلیونه ماشومان وزېږېږي. له دې ډلې 1 میلیون ماشومان په افغانستان کې دې نړۍ ته سترګې پرانیزي. د عراق پارلمان نوي صدر اعظم مصطفی الکاظمي ته 4 شنبه ناوخته په غوڅ اکثریت د باور رایه ورکړه. په دې ترتیب د عراق د نوي کابینې د تشکیل لانجه چې له میاشتو د دې هیواد د کړکېچ یو عمده دلیل بلل کېږي تر یوې اندازې هوار شو. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د کانګرس هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې پر ایران د کانګرس له اجازې پرته د پوځي اقدام مخه نیسي.
مخکخه خزي
دا زتی رادیو درنو اوریدونکو د مخکخه خزي د خبرونه مینوالو په سلامونو مو هرکلای کوم. د خبرونه ته به هم خوشاله يم چې زه مریم توخی د مخکخه خزي د خبرونه په وړاندې کولو سره تاسو ترانه چوپړ کې حاضر شوم. دوستان تاسو پوهیږئ چې په دې خبرونه کې مخکخه ملمنه لرو، نن هم یو فعاله او مخکخه خزلرو په خبرونه کې، البته د ټلیفون په کرخه جميله نورستانه د شاده معلولینو د وزارت تخنیکی مرستیال سره ده. دوی سره په 15 کړو په کارونو په فعالیتونو سره خبرې کوو، خو په پیل کې به دوی ته خره غلاست وایم. غلی نورستانه تاسو ته خره غلاست وایم. بخیر غلی خبرونه ته. بله سلامونه، بخیر غلی خبرونه ته.
زنده باشین. بخیر باشین، تشکر. شما هم بخیر باشین.
غلی نورستانه څنګه دې قرنطین شپې ورځې بخیر تیری؟
تشکر داشتم، سلامت میکنم خدمت شما و تمام شنونده های رادیوی آزادی. تشکر از اینکه مرا دعوت کردین تا بتونم با سوالاتی که شما دارین و شنونده ها داره پاسخ بتونم. زنده باشین، بخیر میگذره، سلامت باشین. دعا میکنم که هم وطنهای ما از ای وایروس
پخش
شده در تمام جهان
بخصوص افغانستان به امان
خود باشند.
همین منگه هم تاسو دواغان تامین ویو. اول خوب در زدکر پا اکلا پختنه و کرچه تر کمو کچی ما زدکری کری یا چیر ده؟
دیر زیاد از من از خپلا دیدارم به روابط بین الملل. دو 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 شو بکی خبره و کن بخنه
گونه. میره بانی، میره بانی.
نورستانی در زهم بریم بخصو دو شو بکی خبره و زما خپل زه تفصیلات می تر مصری کچه پوری ادامه ورکړی دی. او څنګه غواړم چې دکتورات اپلای وکم. ابتدایي درس می یعنی زما خپل په گوهری ابتدایي ښوونځی می اصل وستلی دی. بیا می لیسه ته لیسې پوریا کې دغه دولتم نه فارغ شوی یم. وروسته زه دوه لیسانس لرم په ادبیات او حقوق کې، ځکه زما هغه هیله می داو چې زه باید حقوق ولولم خو اپا شروع کې څه کامیاب شوی یم ادبیات یې هم لوستلې دي دغه نو وروسته یې په خصوصي پانسون کې یعنی هغه نو وروسته حقوق مې پیدا کړی او بیا مې مستقی پر هغه ته بین الملل کې خلاص کړی دي
ډېر
اوس بس
چا در سره مرسته کړې او حمایت کړې اسه
په شروع کې خزم خپل اخلار او مور مې ته کډوانه تحصیل کړه او زما خپل پلار د انجینر و پر پنځای هوایي پدر ما د کوم انجینر استن او پر پنځای هوایي بودن او مادر ما د ډایریکټری وین بودن د شپږ ساعته تلاش بیا د سره ولرې څوک ما باید تاسو په خپل تاسو په کوم بعد از او ما چې تلفون ته زوږ کړم بعد از او بیا به همسر زما خپل خوان ما سره د مرګ توپ کړی دي څنګه غي هله دا او هله دا د چې زبر دغه پورې باید تاسو هم دغه یو څه ډول شي چې ونه څه څه تغیر وکړي یعنی کچېره مور یعنی تعلیم یافته وي هغه خپل کورنۍ ته په درسته توګه پاملرنه نه کوي کله چې کورنۍ درسته شو بیا د جامعه ته بدلون ورکول شي یعنی د ښځې نقش ډېر ارزنده او مؤثر دی په ټولنه کې دې لپاره یعنی خپل خاوند ملګرتیا سره ډېر زیات مؤثر او هغه تلاش کوي چې زه
تاسو یادونه وکړئ چې تاسو په کوچني سن کې واده وکړ کله مو چې واده وکړ ځینې خویندې داسې شته دي چې هغوی واده وکړي بیا زده کړو نه پاتې شي بیا وایي چې ستونزې دي کورنۍ ده او ژوند ده تاسو څنګه دغه هر څه سره تنظیم کړ چې یعنې خپل کورنۍ ته ورسېدې خپل زده کړو ته او کارونو ته
کله چې زه د دولسم لپاره شم دولسم نه یولسم ځکه هغه کله چې زه فارغ شوی وم یولسم پورې هغه پر هغه دوه درې کاله افغانستان کابل کې دیارلسم پورې دغه فارغین ورکړل زه به درې خبرې وکړم چې ما نه ګرځد ونه شي سال که ما فارغ شدم یا د پی تي ام فراغت دادن همون دو سال سیستم جدید بود یا د پی تي ام شدم یعنی اون زمان بود که نجدیده هم ازدواج کردم کلا که ما واده هم نه روی اوز دولت هم نفارد بود و رشته می که لسانس وی بیدی او در جنو دیگه مختلی روی رو پرداد بود در دماغ خواهند کوره نه یک کاری بود سکر روی هم بود زلین یافته و او دنی بیتا دیر دی این احساس رو بی کم خاص سون دماغ نو بود داره شوی هم باید کور که که اینام او در کور کارو کن او چیزا باید تحصیل بکن یعنی لرم به تو زما مرګر یعنی
هغه لندرستانه استاسي आवाज ډیر لکټی ټم دا سم ناراضي کله چې موقعیت ته تغیر ورکي او لکټ په زوره یعنی په لوړ आवाज خبرې وکړي چې आवाज مختصم راشي او دوستانه هم ووري
یعنی کومه چې مختصم نه وده په سره د تلاش خودمانه تاسو وروي راځه او تاسو نه خود شخص یو مهمه په کومه دوه ممکنه طرف خانواده کچې ری دا دوه سره یو ځای شي بیا وکول شو چې خپل هغه اصلي هدف ته ورسیږي
یعنی هر څوک چې یو هدف ځان ته ټاکي او هغه لار کې لوړې جوړې وي مشکلات وي قرباني ورکوي تر څو خپل هدف ترسیږي تاسو څنګه تر دغه کچه پورې چې ورسېدی کوم لوړې او جوړې مو ولیدلې یعنی څنګه مبارزه مو وکړه که دوستان ته وای
شما میفهمین در شروع وقتی که یک خانم ازدواج میکنه چالش های بسیار زیاد داره با وجودی که من گفتم این مشکل نداشتم از ما در کورنه غری طول ما سره هم قد و بیا هم اجتماعی سونزه به موجود وی کلا چه یا خدا واده کی گی مدا که به هر روزی یا درس وی به همه حالت چه بیوی کلا چه بی مور کی گی یعنی دا طول سونزه به افغانستان که در خلا پویه گی چه موجود دی بیا هم لدینه وقتی ما ویل چه اراره و تصمیم دا یا دیره مویم او ضروری خبری دی ذکر چه هر سوز بخصل جوان که آخرین تارگت یا میار جزان تا که در غیر رسیده رو دپاره باید سونز متحمل شی یعنی تا قبول و که کچیر دا سونز و نمانی نوخفل آقا برای تلاسه نشی کوری به این خاطر من میگم که ضرورتی است که خانم ها باید به این متقاعد باشن که ما میتانیم تلاش بکنیم مشکلات متحمل شویم زحمت بکشیم بالاخره نتیجه به دست میاریم که من خودم هم مثلا زمانی که من ازدواج کردم یعنی فارغ از دوازده بودم هم ادبیات هم حقوق بعد از اون من مستری در رابطه بین الملل یعنی 8 سال دوره لسانس 2 سالم دوره مستری یعنی 10 سال درس خوندیم این همه داتو از سوز سره من خودت نه و چه راحت از ما الله سلام غریبی اجتماعی سوز چه موجود دی که جامعه که زمون طولانی که او نور مسائل چطور د کورنۍ د خوانه کمی دی نو هغه کوم ستونزې چې خپله لري کله چې مور کېږي ماشوم هم ځان سره لري ته باید درس هم وایي و په بهر کې کارم وکړه د دې چې زه مور وم درس می ویل او کار می کړی دی. یعنی زه هغه وخت فارغ شوم اولنۍ کار می ده بیر لسه 1370
لمړی کارون ته برازو غلین رستنې لمړی کارون ته هم رازو خو اوس به وړي کا راوخلو چې موږ دوست په کارخوانی وګورو چې څوک دغه پختن لري. بل اسلام علیکم.
سلام سرجان تاتا همدرنګ تاسو درنې من مهني ته سلامونه انځه الیه ته.
وعليكم السلام. څوک د کوم ځای نه ورور جنه؟
ا دې تل پته تاسو ورزم کې حکمل هم د پکتیا څخه.
په خیر اغلی حکمل ورور مهرباني پختن لري
مننه پختن لري ما لمړی یو لند وړاندیز دی چې پښتو باندې که مهرباني وکړي پښتنې مطرح کړي. پښتنه دا ده چې د ښځو د حقا حقوقو په باره کې د دولت څخه څومره دفاع کړې ده او بل د ښځو د حقا حقوقو په باره کې څومره ترسره کړې دي او کومې بیلګې لري او کنه لري کوم مثالونه چې په کومو سیمو کې د خدمات ترسره کړې دي.
ډېره مننه. مننه کول ورور نه غلین رستنه پښتنه مو واخیسته.
بله او څه دوی هدف دا و چې د خزو د فارم کوم فعالیتونه کوي چې دغه په لږ وایي خبرې وکړي
بلګیم. مهرباني.
بالکل. اول خو د دې ورور نه مننه کوم کله چې دا هر څه تحصیل کوي یعنی کوم هدف چې ځان ته ټاکي بل دا چې د دولت د خونه په هر څه کې مطلب کیږي هغه وجیده ده چې دې طاقه ولند لپاره خدمت وکړي. خو خوشبختانه زما وظیفه داسې شوې ده چې کوم ځایونه چې زه وظیفه اجرا کړم ټول د خزو د فارم دي چې وروسته تاسو ته سوال وکړي چې بیا په خپل کاري برخه کې تشریحات ورکړم. خو په مستقیم توګه دا وایم کوم وظیفه چې ما ترسره کړې ټول د خزینه لپاره زیات و مخکې له دې نه چې زه دلته په وزارت دولت د حضور شاده او معلولین کې موینه شم له دې نه مخکې زه رئیس عمومي کودکستانه یعنی په عمومي ریاست کې په کودکستانونو کې زه رئیس وم او هلته زموږ پرسونل ټول خزینه و یعنی بیا اندري زره څنګه خزینه هلته کار کوي. نو یو ورکی خدمت چې زه وایم هغه و کله چې هلته زه سمت مې یعنی کوم وظیفه باندې مې درلودل ټول هغه معلمین چې د دولتونو نه فارغ شو اجباري مې دوی ټول ته مې دا حکم واخیستل د رئیس جمهور رسوانه او طرحه مې مطرح کړه چې د کودکستانونو ښوونکي باید ټول لیسانس شي یعنی فوق العاده داخل خدمت تعلیم تربیه سره مې تفاهمنامه امضا وکړه او هلته مې یو لوی نور مسله چې تجربوي کودکستان مې هلته تاسیس وکړه کله چې دوی لیسانس کېږي بیا خپل هغه پریکټیکل دور هلته په رایګان توګه یعنی څومره اصول دوی ته نوي په هغه توګه هلته خپل هغه تجربوي دغن تکمیل کی دور تکمیل وکړي. انا په یوه په پښتو خبرې کوم و بخې کومه غلطي
لکه مشکل
دومره بلد سوري څنګه خبرې کوم خو سم نه پېرم که زه دې وایم دا مسله به ډیر ښه مطرح وکړم.
خیر پښتو کو دوستانه یعنی تقاضا وکړه چې پښتو خبرې وکړي.
تقاضا هم ده چې پښتو خبرې وکړي. ویل نرم چې دوی سوال به حل شي وی ورته هم کوم کارونه چې ذکر یې څه پیسې پر ازم هغه باندې به خبرې
وکړي. راز پښتن ته غل نورستانه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې لمړی دند په کوم کال فایل کړی او چیرته مو فایل کړی.
اول نه دند زما دا وکړه چې زه اول زلته په دغه مکتب نه فارغ شوم. زه ما کله چې کانکور امتحان ورکړ زه ما فارمسي کې کامیاب شوم. متاسفانه فارمسي سره دومره زما مینه نه و. ډېر لپاره مې اولنۍ وظیفه چې کله وظیفه مې شروع کړه امانی میسه کې د اجرایه مدیر په توګه مې دنده ترسره کړه. زما اولنۍ وظیفه همالته و دغه ځای نه زه شروع کړم.
د خوځو برخه کې هم تاسو ویل چې ډېر دندې مې اجرا کړې دي د بل کې په توګه یعنی خوسته کوم کارونه کړی هم ده.
دا څه مشخص یعنی دا نه ده چې وزارت د خوځو چارو وزارت کې وظیفه اجرا کړی نه یعنی زه خپل او زما خپل خوان جوړه کوم مدني ټولنه کې زموږ وظایف دي نو یعنی کارونه په بل کې لیک دریم خبري وکړم.
مهرباني مهرباني
سره کوم زیات اجرا کړم البته کوم مختص برای خانم ها بوده. در کل چون من از رشته که من فارغ شدم یا درسی که من خواندم رشته روابط بین الملل بود خود بعد که باید مطابق با رشته شما کار فعالیت بکنیم ولی فعالیت های فرعی که داشتیم در بخش زنایی بودن که ما خواستیم که از طریق خود برای خانم ها کمک بکنیم. گفتم یکی نمونه مثالشی بود که من خواستم که کسایی که معلم هستن در کودکستان ها هم از اینا باید لسان شوند درس بخوانند. بگم از زمانی که در کمیسیون حقوق بشر بعد از اون وظیفه‌ای که نداشتم البته حکومت اسلامی شد اساسی بایستی بریم خوب ترخواد شد بعد از اون باز حکومت اسلامی آمد ما مهاجر شدیم پاکستان رفتیم. در پاکستان هم من در پشاور وظیفه داشتم در جیزی یک مسیر بود که برای مهاجرین افغان اینجا مکتب تأسیس میکرد
که ما به سمت معلم، سرمعلم و سوپروایزر در اونجا کار کردیم که خدمت زیاد ما در بخش خانوما و دختر خانوما بوده، مکاتب دخترها را، کسایی که در اونجا همکارای ما بودن شاید آواز ما را بشنون و ما را نشنفن، در اونجا وظیفه اجرا کردیم.
علی کبرا واخلو چه دوست پکرخه. بله اسلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامونه تا ته او تخنیکان کار ته او ملمنه ته سلامونه نیکی له کرامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. مهرباني څوک د کوم ځای؟
جمع خان همدار دې نام هلال زابل نه تاسو سره فارې کړم.
په خیر اغلی همدار ضروره مهرباني پښتن لري د اغلی نورستانه نه؟
نورستانه ته د هم او په پښتنه مې یو دې پښتنه ته مطرح کوم.
مهرباني
جواب درشي. اول دا خوین د فارې د کرونا باره کې څه کړی دی او څه غواړي چې ورته دا یو او دوهم پښتنه می دا ولا چې مثلا دا څو غواړی پاینده کې لزان نه جوړ کی او څنګه کولای شي چې یو خور بل خور خدمت وکړي هغه اسلام په شوکار چې په ټولنه کې څنګه خدمت وکولای شي.
ډیره مننه کور ودان.
مننه
کو. هغه نورستانه پښتنه مو اخستی؟
الان زه دا وایم چې د کورونا لپاره خدمت کول دا د ساتامه وظیفه ده. اما هر څوک نشي کولای چې یعنی راسي او صحیح تبلیغات وکړي. صحیح ده ځکه د یو ښځه په توګه کوم ټولنه یعنی کوم محیط کاری چې زما اونګه خپله ده یعنی زه دلته چې اوس وظیفه لرم د مهم په توګه دلته چې زه خپل کارمندانو ته کوم سهولتونه فراهم کوم د کرونا پاک لیا کوم هغه زمینه دوی ته مساعد کوم چې دوی څرنګه همدا اوس فرضاً مونږ په قرنطین کې یو ولې سره د دې نه مونږ دفتر ته ځو څنګه هلته محیط کاری دوی ته ایجاد وکړو کوم فرصتونه دي دپاره یعنی صحیح کړې دوی ته به برابر وکړو یعنی دوی ده هغه دفاتر داسې مساعد وکړو چې څنګه هغه مسافه په نظر کې ونیسي مراجعې سره تماس ونه لري او څنګه مراجعین دپاره مونږ هغه تالار به تنظیم کړو دا کارونه به کوو خو داسې مستقیما یعنی زه فکر نه کوم چې هر څوک وغواړي د کرونا په هکله درسته ده معلومات به ورکوو یعنی کوم هغه زمونږ محیط یعنی په ټولنه کې هر یو کارونه مشخص دندې هر چا ته سپارل شوي دي یعنی در ساتامه وزارت ساتامه وظیفه داره که کارا بکنه ولی من ایسه کسای مسئولی که ما در اداره هستیم در اداره خود در محیط خود کارهایی که باید انجام بدیم رو انجام دادیم. من ایفون برادر مادر پشان از این سوال چی بود چون من دکتر ساتامه نیستم نمیتونم به هر رشته دخالت بکنیم ولی امو معلومات ابتدایی یا کمکی که من ایسه مسئول کس که در اداره هستم برای همکارایم کارمندان در خانواده بخصوص در بخش زنان این کارا را کردیم انجام دادیم.
مننه. اقل این رستانه ایتون رخ بل هدفون درسیدلی است؟
هیچ انسان به آخرین هدف خود که داشته باشه نمیتونه برسه ولی من ایده میتونم بگویم زوی کولیشم دا هویم چه کم اقل هدف چیزو تا کریم داده چه هر اقل میدا کریدی چه زوی خپل اقل کورنه او خپل دا طول خپلوان کسان چه و چه دوی پا دی حسابم تکزه در یو دفعی ولایت نیم چه هست طول خلق محروم او دا طول اقل او ابتدایی تسهیلات در جوان چی دی در غیر محروم دی خوشحال بدیم که حد اقل میدار که اولی دی که اغا نجده اخبالوان چه زمون طول دی بخصوص که دیدو چه دوی پده حسابم و حسابم چه دوی اخبال اغا ماشومان یعنی کم جنکو چه دی مکتب پتری دی تو وارسن دوی واده اونه که کم اغا بده و بده چه زمون که متاسفان اخبال زمون که نورستان ولایت که بین مراوید دی اغوی ده اغا کار نبه و ساتم یعنی آگاهی دوی تا باور کم او دخل شخصی به حفله یعنی دا چه ما مفتری کردی زما آخری تارکیت دانه ده یا چه زو سموی نیم دا زما آخری نیستیب نده ده کارون زو خورم چه نورم دهه و کم نختلارسم تفیلات نه پاق آخری نیمی را چه دستورا و برخیدری ده باو کم ترسو کم معلومات چه زلاس نراورم دقی رنای روشانی یا دقی پرانا که زب اخبال طولن یا جامعه تا خدمت بکم نور نپویگم
ډېر ښه ډېر ښه تاسو یادونه وکړه تاسو یعنی په نورستان کې د هغه سی ولایت نوې چې هلته یعنی ډېر زیات ستونزې دي د ښځو په وړاندې تاسو دغه کارونه کړي د نورستان ولایت ښځو ته څومره اغېزمن تمام شوي دي؟
به نهایت زیات ما پیشتر هم یاد کردم که ولایت نورستان یکی از محروم ترین ولایت ها از طرف افغانستان تلاشی که ما کردیم تعداد زیاده بخصوص من میشه مثال بتم در این سال که پیشوی داشتیم تعداد زیاده از ولایت نورستان مهاجر شدن به کابل اکثریتشان به اساس این جنگ های چون یکی از ولایت های ناامن است نورستان یکی از مشکلات عمده یا حادی که در ولایت نورستان است که خانم ها خودشان کار میکنن یعنی کار زراعت در زمین خانم ها میکنن دومی که سن خرد ازدواج میکنه دخترهایشان دخترها را به سن بسیار خرد عروسی میکنن یه مشکلی که دارن در مقابل بعد یه بعد بدل یعنی مشکلی را که برادر خلق میکنه در بدل از خواهرش بعد میدن این یکی از مشکلات بسیار عمده در اونجا بود بحث های بسیار مهمی که ما داشتیم. من خودم قبلا در کمیسیون حقوق بشر وظیفه میکردم، مسئول بخش تعلیمات کمیسیون حقوق بشر بودم. مشخصا ما اکثرا از ولایت نورستان، چون مرا اجازه نمیدادن نورستان برم، اینا را ما در ننگرهار و در لغمان ما به سمینارها دعوت میکردیم. برای اینا مختصا روی میز موضوع ما آگاهی میکردیم و نتایج ما از طریق دوستا و قومهای خود میدیدم که چالش های بسیار زیاده. مثلا در قریه که معصوم از ولایت مزدورسولی هندول هستم خودم، در اونجا چند چالش بزرگی را که داشتیم اقارب و نزدیکای خوده که خواستیم یا اون منطقه مردم اون منطقه را خواستیم تا حد آخر، یعنی به این وادار شدن که دخترای خود اونا بالاخره با مکتب بانند. این نتیجه مثبت است. یعنی امی مسئله که باید مشکل را که برادر خلق کنه در بدر از او خواهر شد باید بکن. این مسئله تا حد بسیار زیاد داره حل شد. و همچنان مسئله دومه دیگه که کار زیاد شاق سر خانما بودن. یعنی امی توانایی زن و آگاهی دادن و حقوق را که خانما داشتن بر مردای از این را سیمینار دادن تشریح کردن. این باعث ازی شد که حداقل یک تغییر اگر 100% این آمده، حداقل 50% در ولایتی که من خودم زندگی میکنم تاثیرات از این که واقعا احساس خوشی میکنم که یکی از دستاوردهای خود میره میشمارم.
په ټول افغانستان کې د پخوا په پرتله د ښځو پرمختګ څومره، یعنی تغییر کړی څومره پرمختګ یې کړی ستاسو په نظر؟
خوشبختانه تاسو پوهیږئ چې دغه دغه چې اوس بیداری موقت نه دی خو کوم فکر وکړو، دا نه وایم چې پخوا هم ښځې پرمختګ نه دی کړی یا درس نه دی، نه. از خپل د یو داسې مور نه زیږیدلی یم چې هغه خپل د یو ان ډایرکټر و، یعنی کله چې زه زیږیدلی وم هغه د یو ان ډایرکټر و. خو خوشبختانه دا دور یو طلایي دور زه نوم به ورته کېږدم. نه پوهېږم چې آیا تاسو ما سره موافق یې او شنونده ټول اورېدونکي ما سره موافق دي که نه، ځکه په دغه دور کې زیاتره ښځینه، یعنی ټول زموږ هغه جنکۍ چې پخوا، یعنی دغه درې دهیده جنګ چې تیر شو، هغه سه دهه جنگ که تیر شد، دختر خانمایی که محروم بودن مهاجر شدن در افغانستان درس نخواندن. خوشبختانه در این دور طلایی که من هم ماندم، وجود که فرصت های زیاده بود و ما استفاده نتانستیم، یک فرصت بسیار خوبه که از استفاده شدی بود که جوانای فیلی ما اگر دخترها هست یا بچه ها اما درس خواندن و تحصیل کرده هستن و در سمت در دولت اگر شما ببینید تمام سمت های بسیار کلیدی را هم خانما دارن و هم بچه ها اما جوان ها هستن که من این یک دستاورد میدانم بخصوص در نسل خانما تعداد زیاد از خانما میتونن دختر خانما حداقل لیسانس هستن مستری هم دارن. یعنی اگر شما یک ارزیابی تحلیل کلی از تحصیلات عالی بگیرید در بخش مستری لیسانس و از 14 50 اگر نیست 50 هست. یعنی خودش یک دستاورد است که فامیلا به این متقاعد شدن که بالاخره بذارن دختر خانما درس بخونن. وقتی که درس خواندن بعدن به سمت بسیار خوبی در دولت ایفای وظیفه کردن، میتونن که خوشبختانه مطرم شد. یعنی به سطح دولت اگر ما ببینیم نظر به سابق اگر یک مقایسه داشته باشیم، دفعه به بسته کلیدی مثلا ریاست ها، مهمت ها، وزرا اگر شما کم داریم به این سمت، ولی در بسته های دو و سه تعداد زیاد از دختر خانما ایفای وظیفه میتونن که خودش یک بسلا دستاورد است.
خو غلین رستانه بیا سره لچ پرمختګونه شي، خو تاوتری خالی هم، یعنی ولکیږي چې د خوځو په وړاندې سره لچ کار کوي او طبيعه هم مخ په زیاتې دود یو زیات شي ویلې لته تاسو بولی دقیقاً
دوی وکړي کومي یو فرصت سمې شو د زیری څور خوب استفاده شوه. ټول زم دېتی دا نه وایم یو به کابلم د ټول افغانستان
نمائندګی نشي کولای، واقعا
نمائندګی نشي کولای چې کابل کې بله کومور ولایتونه کې بدبختانه یا متاسفانه چې څوم دې دي ځکه ټول ته مخکې دې نه چې دا دولت سره سم چې ما وظیفه په یو نامه او په کمیسیون حقوق بشر کې وو او یو ان ډی پی یا وزارت د دې کې ما کوم تنظیمونه چې زه خپل وظیفه یا دنده مې کړې دي دې ځکه قضایا او سره زم مخکې یو چې متاسفانه په هغه کې قرباني شې نه و. خو بیا هم کوم هغه ګراف یا کوم هغه څه چې لاس ولا مخکې مونږ درلودل او هغه کم شې وې دي، یعنی هغه نیارونه چې مخکې وو، یعنی کله چې 2002م کې 2004 په بخشین زمانه کې ما د کمیسیون حقوق بشر وظیفه داشتم، با سیسی ولایت افغانستان ما سفر داشتیم، از اینجا گزارشات داشتیم، برمومی آمد در کمیسیون حقوق بشر، قضایای بسیار متفاوت را داشتیم بخصوص در بخش خانما، همین مسائل عرف حاکم در اجتماعی که در افغانستان فعلا است، همو انانات نادرست را ما انانات سالم خودم داریم، نادرست خود هم داریم. بدبختانه در اون متضرر خانما بودن، ولی بیاییم که باز هم فکر بکنیم، مثبت‌گرا باشیم، ببینیم 5 سال پیشتر اگر ما ببینیم نمیتونیم بگیم که در اون وضعیتی که قبلا بود فعلا نام است، تا حد را تغییر کرده تو سرگزاری خود داره، ولی چالش ها تا هنوز موجود است. من امیدوار هستم که تمام دولت توجه بکنن و تلاش بکنن به خاطر از بین بردن مشکل هایی که در افغانستان است. فقر است یالوی سونزه چه پر افغانستان که دی اغا در فقر دی مونگو سلزلی داوی که نه کثیر فقر در افغانستان نلمان جلاسی اغا سونزم به حلکی گی تا تو تیل دیر قضایه و تیره یاو گوری چه در اغا بنیادی سونزه ولی در اغا وقوع دلتا پیدا شوی دی اما اغا فقر دی مونگو دا خواهش کهو یا دا حلی زل شخص زخفلم کهو مازمو پیشنادم داری که دولت یا حکومت دیوانده دیر خوکست یا توجه اوکی که سرنگ فقر در افغانستان محبوب که علمه زلار دی بغیر بعد سیمزن تو کورانه که نمی که کل کورانه را حتا و نو دقیقه گری که بغیر که خیزینه اوناری نه دواره روزی دواره به راحت زندو لنی
اقا نرستانه اوز خود هست دی شده معلولینو یعنی تخنیکی مرستی هل هست اول تا هم یعنی تاسی به خود سر سر و کار لری زکا چه دقیقه جنگونه چی دی دقیقه هم یعنی اکثر قربانی هنی خزی دی زکا چه که یو مرخ بزوی دلا سور کوی یو خز خپل خوان دلا سور کوی بیا هم خز خواری یو دقیقه بچان خواری گی سمرا با دوخ کورانه تا رسیدگی کردی البته
بلکل شما سرگت خوب را اشاره کردین فعلا ما موین وزارت دولت در وزارت دولت در امور شهدا و معلولین شهدا ورثش خانم است
بله
خانمش است اولادایش است و مادرش است معلولین خو هر دو کاتگوری را داریم خوشبختانه طبقه اونا سی چیکم است دعا میکنیم خداوند هیچ کس را معلول نکنه در افغانستان کنیم نیاز جنگ است خداوند جنگ از افغانستان خاتمه ده تا و پایان نقطه پایین به گذاشته شد که ما دیگه معلول نداشته باشیم و شهید نداشته باشیم. تعداد کسایی که ما خدمت گذاری میکنیم هم دو هستم که زخصال اگر به تفتره که هم طول ده خزینه و ده فارسی هستی. یعنی اگر تون ده خزی که ده شهید خواهن نپاسی دی. اما اگر ما شما که دواره پکی هم جنکی دی هم علکان دی دواره ده پاره من خدمات ارزه که هم. کوم خدمات مون ترسره که هم اما دا چه روی که یو مسئله داده چه آدی روال که مون گوسته و گفت ورده یعنی اگر دوبه ماش چی دی کم چه دوبه ده اگر شهید اگر کسی شهید چی ویدی به اگه تنخا کم چه ماسوزه کی گی به دوی که ورده و کی گی تا اما اگر اون می کردی بل کم ورسه چه دوبه پاتی چی ویدی دوبه دفاره دولت دیر برنامه لری و متاسفانه تروسه عمر بودیجه نداری متاسفانه دولت بودیجه کلی نداره که 100% برنامه‌ای را که بر شهدا و معلولین داره تطبیق بکنه ولی ما تلاش کردیم اداره قبلا نمونیت بود در وزارت دولت در شهدا و معلولین نمونیت شهدا و معلولین به چتر وزارت کار میکرد تلاش شده که تیم نوی که ما آمدیم خواستیم که خدمت برای مردم بکنیم این اداره را جدا ساختیم و این وزارت ساختیم مال وزارت دولت در شهدا و معلولین است به خاطر از اینکه این بودیجه مستقل داشته باشه بتونه ارزش خدمات درست و بهتر بکنه برای مردم یکی از کارهایی است که ما برای ورثه شهید زمینه تحصیل مستقل دادالی تفاهمنامه امضا کردیم که کسایی که از ورثه شهید کلا چی دو دوی اقا ورثه پاسی که دو باید تعلیم محروم و نشی توی تحصیلات عالی وزارت مثلا تحصیلات عالی سر مون تفاهمنامه امضا کردی اگه برسونه که تحصیلات عالی دپاره راضی فقط که دوی باید اگه مستقیم 15% برخه چیدی باید شهده و معلولین تا باید
ورکریده کنه روز
پوری بله بله مخکی مکلا که مونیت همو ورکریدل خوب بکن مدوگه دیده پارا مون که تفاهم نامه امیده و که چسر کسلا در تدبیق وشی هم در سر کل مون تقریبا در نظامی پا برخه که مون دو کتگوری ورسل رو دو شهده و یاو نظامی برخه که چه در دفاع داخله امنیت وزارت دخوانه کم کسان چه متاسفانه په جنگونو کې شهید کیږي هغوی موږ ته معرفي کیږي بل ملکي شهدا زموږ دي څه په انتظاري یو کې دغه کیږي شهیدان کیږي ټول ای دو بخشه البته ما شهدا را داریم وارثین از اینا که میمانند برگذشته هم بر از اینا تهمیه داده میشد ولی بسیار کم اونا چیز بود ما به خاطر کمک بهتر و عرضه خدمات بهتر با وزارت تحصیلات عالی تفاهمنامه امضا کردیم که موعده عطا در قانون خود تعدیل آوردیم که 1% مشخص را همه ساله بر ما بسه که خوشبختانه امسال با بخش نظامی 500 نفره بر ما تهمیه دادن که از اون کسایی را که ما 500 نفر البته باید کامیاب می شد ما 2000 نفر از بخش نظامی را ورسه نظامی را ما معرفی کردیم امتحان دادن تقریبا 100 نفر از اینا دانست رفاظ کنن امتحان و برن در بخش ملکی هم همه اختصاصی بخشی های متفاوتی که میره ما اونا را معرفی میکنیم بعد از اما امتحانی که اینا میتن پانتونو میرن. فعلا ما تو با سکتور خصوصی با پانتونوی خصوصی هم متفاهم نامه امضا کردیم. ورثه شهدای خدا و معلومین خدا مرسی میکنیم. تعداد زیادی از ورثه شهدا را ما امسال هم به پانتونوی خصوصی هم به دولتی در داخل کشور مرسی کردیم و هم به کشور هند به خاطر تحصیل مرسی کردیم.
دیر که خبر این رسانه ایتون را داخل کارون راضی است؟
در کل در ثبات کارهای شخصی که برای خود کردیم 100% راضی هستم، ولی خدماتی که ما اجرا کردیم تا هنوز روزی نیستم. میخوایم خدمات بسیار زیاد خدمت بیشتر بکنم. تا هنوز همو خواست یا آرزویی که ما دارم نتانستیم که به اون شکل برای تمام خواستای خود یا تدبیق کنم در افغانستان یا خدمتی که ما میخواییم بکنم او را کرده باشم نیستم، ولی تا حد را راضی هستم. تلاش میکنم که خدا برسانم و امید منصفانه میگم به هر جایی که ما کار کردیم امیل از همه آواز ما را میشنوند، کسایی که میشنوند جایی که ما کار کردیم همه مرا میشناسن. شما فعلا میتونین به نیم وزارت دولت در مشهد و معلین پرسان بکنین. صادقانه براتون میگم فعلا ما در قرنطینه هستیم، ولی ما هیچ وزارت ما رخصت نیست. فعلا ما رخصت نیستیم، ما در لیست کسایی نیستیم که فعلا باید بریم کار بکنیم، ولی روزانه تنها من وزیر خودم موین صاحبا رئیسا همه کارمندا با تعهدی که داریم میخواهیم کسایی که ما برشان عرض خدمات میکنیم، یعنی ورثه شهید و معلولی که هستن در خانه خود هستن، برای از اونو ماش باید بتیم کارهای از اونو رو پرسیگر بکنیم غیابی.
دیر زیاد تمانه نکور بادن چه مکتم وقت را که او رس را پخبرمانه که میلمشوی کور بادن.
زنده باشین.